السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار د غرمین مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې په 15 دقیقو کې ځینې مهم مسایل لرو له هغې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په پاکستان باندې توندې نیوکې کړې دي خو تر هرڅه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پېښې روسیې ته ټکان ورکړی. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګیلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمارت تقایف او صدر جباروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکۍ وویلې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړ چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې چې نه غواړي هویت څرګند شي تېره شپه ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړې او د عادل راز د مقررې تایید کړې. میرمن راز له دې مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني و. ورزو هلمانتا د راپورونو له مخې د هلمند په بولان سیمه کې چې له اختر مخکې د شدیدو جګړو شاهد و پرون د افغانستان محلي پولیس او طالبان سره مخامخ شوي خو جګړه نه ده کړې. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو ډیره لاس په لاس کېږي چې ښیي طالبان او د افغانستان محلي پولیس چې په شخصي جامو کې دی یو بل ته مخامخ دي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د هلمند بولان په شمول له ګڼو سیمو زرګونه کورنۍ د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړو په خاطر له اختر څو ورځې مخکې لښکرګاه ښار ته کډي شوي دي او هلته د افغان چارواکو په خبره طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. طالبان هم د افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. ازادي راډیو ته غواګیاست. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات عملي شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون پنجشنبې په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرست او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال کړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکي له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په پورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توند توغندي ویشتي او له اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې پر ورځ په بیت المقدس کې پیل شو. له دواړو خواو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا ویشتل شوي یو شمېر توغندي پر تلابیب پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلی چارواکو په وینا د حماس غړي په کې دیرو و نړیدلې. اخوا د تازه راپورونو له مخې نن د می په 14 هم د حماس د دغو راکټي بریدونو په غبرګون د اسرائیلو لخوا په غزې ترانګ باندې د توپونو او هوایي او د توپونو ډزې شوي او همدارنګه د الوتکو په واسطه هم حملې شوې دي. د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په دی تازه نښتو کې لږ تر لږه د فلسطین خواته سل کسان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل شوي. د اسرائیلو خوا ته بیا د اوو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی له جنوبي سرحد څخه وختي او د ارضي دعوې هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د نګورنو خراباغ د بلتون پالې سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربان پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ کې د راپورونو له مخې آذربایجاني پوځ د ارمنستان په خاوره کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی. د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سېشنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي ووژل او له 100 زیات کسانی چې اکثر زده کوونکي وو ټپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرانس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدۍ ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکي وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید تورن 19 کلن الناز ګالیایف چې د برید په پای کې ونیول شو د چهارشنبې په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. او اوس هم یو جالب خبر، د امریکا په شیکاګو ایالت کې یوه پشه د یوې ودانۍ له 5م پوړه ځان لاندې واچوه او ژوندی پاتې شوه. د شیکاګو د ایلینای ښار د اور وژنې ادارې په خپل ټویټر په دې اړه یو ویډیو خپره کړې. د ادارې لیکلي پشه کې له خپلو 9 ساګانو یا ژوند ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پشه په ژوندی پاتې کېدو تعجب وکړ او شور ماشور یې ګډ کړ. مننه کوم چې ازادي راډیو ته غواګي است. خبرونه مو اوریدل، کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د دغه پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي گاونډه غواړي خپل سرحدات وغځوي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ دا خبرې پاکستان ته په اشاره کړې دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. سفیول په دې اړه باندې تر لنډې دمې وروسته ما یو راپور جوړ کړی چې اورېدو ته مرابولم. پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توند نیوکې. ښاغلی محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته وویل چې گاونډی هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
ښاغلی محب د دغو څرګندونو پر مهال وویل چې 130 کاله مخکې واک ته د رسېدو په خاطر شاه شجاع د ده په خبره یوه معامله وکړه او په اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه ګاونډی غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکې ټیک 4 ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د برېټانیا د پوځ لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. د دې لیدنو کره او مفصل جزئیات په تیره بیا د پاکستان د لوی درستیز څرګندونې د ارګ له لوري ډېر رسنیز شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خپرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډېر مهم دی او دواړه ګاونډي هیوادونه له متقابل درناوي، ښه ګاونډیتوب او اقتصادي همکارۍ پرته بله لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات د یو بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. ښاغلي باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی و. هلته د ملي مصالحې د عالي شورا د اعلامیې له مخې جنرال باجوا له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخې تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولی شي چې یو نفر د بدران راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تګ د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځي او خپل وطن او مملکت ورانول بند کی.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوی چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري، خو د دې خبره مقابل لوری له بیلابیلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اشکړي. پاکستان هم له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وربشو کندوز ته. په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بې پلاره کړي دي. یو شمیر له دې یتیمو ماشومانو څخه غواړي هیواد کې د جګړې بندې شي، څو نور ماشومان د دوی په څیر بې سرپرسته نشي. د ازادي راډیو خبریال د ځینو دغو ماشومانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا اینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ بیا چیرې چکر بی ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلنه زده کوونکی سارا وایي
نو سارا روز مکتب زویر ماده ته دس وایي موږ سول غوال، موږ قسم نور روانان یتیمان نشي، موږ طالبان سول غوالو، موږ امنیت غوالو، طالبانو اسکرانه موږ سول غوالو.
څوار لسکلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو زورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نه غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نشي، منګا صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر رسیدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډیری د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. 14 کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ جان سړی سوي استو، بس صلح طالبان او دولت بس صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلرنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څوک مړ کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاس ورکوي. جنگ یو ډېر بد شی دی، انسان خپل پلار مور لاس ورکوي، جنگ دا شی دی.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤل زبیح‌الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلي مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشگاه کې یو سل و سلویخ انجونی او ماشومان د تعلیم و تربیه ازدک کوي دغه پرورشگاه اته کله کې چې کندوز کې فعالیت کوي دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونه کې وژل شوی دي او به سرپرست دي
په کندوز کې اوس محل د زمیر مادر د خونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې او سل الله ستن یتیمان اوسیږي دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشت تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
آزادی رادیو تا غوږ است. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د اوسنی اوربند څخه باید پوره ګټه واخیستل شي. ښاغلی محمد قاسم حلیمی پرون د آزادی په څپو کې پروګرام سره خبرې وکړې او وی ویل ښایي ځینې کړۍ له دې لنډمهالي اوربند سره مخالفه وي او وغواړي چې دغه اوربند خرابه کړي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلي حلیمی سره مرکې ته.
تیر تجربه د شخودل د چې د خول نتایج په مقابل کې جنی احساسات راو پاره دل خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړي فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بندیان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نه شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازینی شی چې خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ سره پاتې نه دي یو خور وای ډیر جنگ به کوونه دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات وا چاوتو چې خوري ولې دومره کړتېږي وا درته چې زه نه کړتېږم خلک می کړتای دلته دغه د تیر اوربن نه د شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي خلګي جنگي خلګي نه پرګيدي شي بل کورته سره ورشي خلګي نه پرګيدي شي په جمعات کې سره ورکيني کله خو مونږ ولې د لسمره مين محبت هغه د خوشحالي اوخ کې چې پتی کوشنی اختر کې و به دي شاید د غم له اوخ کنه ځات وي کم بنوي
یو څه وضاحت ورکې څوک نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه تر اش منګه هر کلی ورته ځکه بل اخر د دې خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجی موږ په یو ګوشه دوی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت اما دوی خپل اعلانې کوي ورته ویل شي نه د دې خاطر باندې شي مینه زیات نه شي نفرت دوام وکي نو یو دې بل ساحه ته مسره ورځي
ولسمشر په استناد د سیمه اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي
یو دا د سیمه په تا باندې د سولې په اعتبار اجماع اجماع شوی ده او ک نه د طالب په مقابل کې د سیمه اجماع رامنځته شوی ده زه به فکر وکړم چې ګوندوی هیوادونو یا د سیمه منځ خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل د غوی سره کومک او بصراحت باندې وایم اما نن چې غوی پوښتنه شي نه هغه وځي د دې تشویش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځون کوي زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرځيږي دوی هم سولې ته لاس وروګد کې سولې اخیری حل ده اما صرف دومره فرق به یې شي کومه نا وخت ورجو ډیره قرباني به مور کړي که زر ور سود یو څو مسلمانانو ژوند ته نجات ورکړي سو زه مایوس نه يم او ما شي شران هم نه روا ده ولې زه فکر کوم په منطقي پالیسی تغییر کړي ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي بناء زه امیدوار يم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مسمره او با نتیجه خو د دې په خاطر باندې شي بیا هم جانب مقابل یوازنی شي چې پلاس کې لري هغه جنگ ده نو ډیر امیدوار نه شي دغه اوربند به تمدید
ازادي راديو ته غواګیاست د افغانستان د هر اوقاف او وزیر محمد قاسم حلیمی سره مو د ازادي راديو مرکه واورید چې د اوربند په اړه خبرې کړې وې. په همدې سره سیګو د پروګرام خبری برخې پای ته تر لاندې د میورسته به د ازادي راديو مجلې خبرونه واوري.
ازادي راديوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځیو د نوې نصاب په اړه تغږیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
پوهان رازقی نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی. دغه تبدیلی او تبدیلی دا د دې باید شوی ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځیو د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوکه ډیره کیږي چې نیمګړتیاوې پکې ډیرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې یې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یو لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم. اسغم صاحب کا لمړی ادارته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی.
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسې کار روان دی چې په دې ترڅ کې لمړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر دې وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې ده له لومړي نه تر دولسم صنفه پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنفه پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنفه پورې کتابونه هم تعلیف شوي دي، خو اوس یې یوازې مساودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي.
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
زخم صاحب، په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسو په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډېره حده پورې. بله ستونزه دا وه چې تر ډېره بریده معلومات محوره یا پرپوه متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډېره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلوماتو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه یې دا وه چې په پرنسپ کې عمدتاً د معلوم محوره نصاب و، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې وعده نه کوله. پر دې سربیره بله ستونزه یې دا وه چې هم ژبني غلطی پکې ډېرې وي، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وي، معلومات دقیق او کره نه وو، حتی تعریفونه هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه وو، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمی نثر په معیارونو برابر وو. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسې د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوي نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوي دي. همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محور یا کمپیټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي هم د ژوند قابلیتونه، چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي. اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي. بلې مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي. او بلې د ذهنیت برخه یا د اتیتود برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چل هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزابه کیږي، دغه باران به هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوهه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاریو په دودراو کې فلټر ولګوي د لوګیو ډېره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دا یې مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکاروي. اوس دوی باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله ژمی کېږي بخاری ږدي، ورشي یو فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي، د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري لکه استرالیا، نیوزیلاند، کانادا، امریکا، فنلند او دغه ځینی نور پرمختللي ملکونه دي. د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوي ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر دغه سې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوي ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنې دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پایه پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یوه ناامنه ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړیوالي بنګړیوالی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشحالولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالی نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشحالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالی د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالی په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سي به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړي اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مو خپل دې شاهدانو چې کله به بنګړیوالی راتلې دوی به یوازې بنګړي نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورته وایي دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستل یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت د بنګلو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقي نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري یې کړې، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، د لرغونپوهنې اړوند کتابونه یې لیکلي، خبریالي یې کړې، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې یې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که وغواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهان استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه کړی دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د ننګرهار په قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه ارواښاد بینا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل که حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایت ته تللی ما خپل گزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وویل چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې دلته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتیکار دی، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ما ته مفتلا کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تللی چې د باستان شر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم لا وتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د لمسیانو نمونه هم دي. نو په دغه حساب درته زه ویم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم، نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي. نو هغه فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې ملي کې داستاني د هم لرما مثلا په ژورنالیزم په حساب کې نه ده چاپ شوی هغه دی مثلا د مثال په توګه پاکستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جزو کې معرفي کړي دي چې د هیواد ښارونه د تاریخ په نقې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ورپسې راتېر شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتح دي او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته پذیره چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی په عسکرۍ کې هم مثلا کتابونه لرم چې له هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسې هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکنو دپاره اثار لرم ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په هماغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغونپېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
دا پخپله هغه پوښتنه چې باید څوک چې زما سال وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دیدی وای د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیاوګر دی، زما د طب سره څه مګر زه شرایطو داسې راغوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډور ته، لیوای سواب کمانډور ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بې سره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې بس تحقیق کړی دی که نه. په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم حربي پوهنتون کې، شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو، ما خو کتابخانه نه وس یو ګودام، ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله، یعنی زما ژوند دې ته زه مجبوره کوم چې زه څه ولیکم. نو زه ژوند رور مثلا سانسوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانسوري نظامي، او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاط یم. ما د سانسوري نظامي مقرره ولیکله، په وزارت عدلیه کې مې دفاع وکړه، د شورای وزیرانو نه فارسه چې سانسوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي، هغه وخت کې پیسو نه پوهېږي. دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مدیر د سانسوري نظامي وم او مجبور یې زه د هغې کې کار وکړم. همداسې چې زه هر چېرته شوی یم، ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسۍ کې ما خو د بستان شناسۍ پوهنځی نه دی لوستی که نه، او مخکې به مطالعه هم نه لرله، مګر زه ولې بستان شناس شوم؟ خوشبختانه هغه داری چې ما په دې رشته کې ځان ورسوم، او په دې رشته کې رسېدل زما داری ځکه ما تجسس کړی دی، ما ځان پکې رسولی دی. نو دغه آیا ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقمندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب او کتاب لیکلو باندې اختومه، نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاندې را پشوي ده یوازې علت په همدې شکل باندې.
استاد، د هغه وخت د ادبي ماحول په اړه کراته وایي چې تاسې راغلی ځوان وایي لیکل مو کول، شاعري مو کوله، چیرته وایي، څنګه لاړی، له چا سره مناسب درلوده، د غونډو په اړه کراته وایي.
زه عسکر وم او عسکر ته اجازه نه وه چې په غونډو کې اشتراک وکړي، ولو که سیاسي نه وي. هغه وخت زه چې یو عسکر لپاره جزا دا وه که څوک اشتراک وکړي 5 کاله حبس ورکول کېږي. ما دغه حبسونه په ځان باندې منلي مینا د دغه شي نه نیمه ډارېدلې. نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه، په خپله په رادوي کې په ځای کې د اوسني تعمیر کې افغاني کې نه، دلته به ځایرېدله، ما په خپل اواز په ژوندي توګه باندې دا کوه. نو بنا هلته زه د سپینګیرو ډېر قدروم، نو بنا خلکو چې زه نازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګیرتو کې مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه، نو لږ شان متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید د سپینګیرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که هر څنګه مثلا که زمانه هر څوک مخ کی زه به خوشاله کم چې هغه زمانه مخ کی ځکه د وخت قضا ده مګر د دې په خوا کې خدا څخه زما احترام ولري کنه
استاد کا اخر کی یو شعر راته وایي
دا شعر سلیم د شعر په اکتفا ده سلیم خو البته زموږ په خبره ډیر خوښي وي شاعر و زل په خپرې کړه مال خوب راځي زل په خپرې کړه مال خوب راځي توری تیری کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د وېسال شپې کړه مال خوب راځي د خوږې مینې په لولو لولو کې د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي زوزانو ډډی سوری کړي راته زوزانو ډډی سوری کړي راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې پوره وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو په غې کې وامې چوا د پلوشو په غې کې وامې چوا ویښې وږمې کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم سبا له تلونکی په اوږده سفر یم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي
ډېره مننه استاد
تاسو نه هم مننه
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې دا نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلی په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلی مخ ور واړاو پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطای شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کود یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وزړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلی یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل استاد وویل که ستا غونډې درپسې ژړلی و به موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې استاد وویل د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي نجلۍ غریو واخیسته بې تفاوته دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي غلی شو ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې بمړی خدای به خبر هم نه. هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخکی یعنی د 1408 مریض کال د غوایی سور میاشتې په اتمه نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دارواښاد ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، اومخي سینو کې ګلالي بچي، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا شنو جلګو کې وځغلی، پیغلی د هوسیو د دامان پلور، واړوی پیکی د شنه اسمان پلور، وخاندی راتاوی شی مستی وکړی، ورغړی نخری وکړی خوخی وکړی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږده د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلي باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابي بلبل، پریږده چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، ګوره دا بې ژبې مرغان مه وله، نه چې کوم وړ بچی بې موره شي، ته هم ګوره پلار یې او بچی لرې، پیغله لور ښایسته زوی ګلالۍ لرې، درد لری ارزو لری زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پام کوا ماشې ته ګوتې مه وروړه، پریږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، اومخي سینو کې گلالی بچی، سپین سره مخو کی زرکنی بچی، پام کوا ماشه تا گوتی مور وڑا. اوریدونکو د دیونی ازادي رادیو مجله په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
اے مومن بندہ اسلام اختر جی مبارک شہ اے مومن بندہ اسلام روزی دی شکبنی تلاوت پاکمان روزی دی شکبنی تلاوت پاکمان اختر جی مبارک شہ پزر پاک د ټول بشر یې د خدای پر لار ملیه پزر پاک د ټول بشر یې مونږونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمان یې مونږونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمان یې دی شکبنی تلاوت د پاک قرآن پزڑا پاک ہے مسلمان ہے دا خدائی پر لاری ملش پزڑا پاک ہے مسلمان ہے رو جگی سکھ بلے تلاوت پہ پاپران ہے اختر دی مبارک شہ محمد
بیره مکره لحیچ پانه پیشوادی محمد دی بیره مکره لحیچ پانه روشی دی سخبونی تلاوت ده پا قرآنه آخر دی مبارک شرائی مبارک شرائی مبارک شرائی